د مشال رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر. نن د پنځشنبه ورځ او د 2015 کال د اگست شپږمه نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د یو شمېر رپورټونو او شننو ترڅنګ ځینې سندرې هم لرو، خو لومړی مو د دې ساعت خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سره چکې. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د 5 تحصیلونو بندي کړل سوي مرستې بحال نه کړي نو 14 اگست به د تورې ورځې په توګه ولمانځي. افغان حکومت وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو لپاره د دوی پر دریځ اغیز نه کوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره له ایران سره سوی تړون ساری نه لري. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د روانې میاشتې تر 11 نیټې د 5 تحصیلونو بندې کړې سوي مرستې بحال نه کړي نو د پاکستان د ازادۍ ورځ به د تورې ورځې په توګه ولمانځي. د اتمنځي دا مشران وایي حکومت د شوي سپینوام، ګډیوم، رزمک او دوڅلي پر کډوالو مرستې بندې کړې دي. د اتمنځیو د جرګې مخکښ ملک نثار علي خان په دې اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل:
نن بیا د میشتر د دوکان سره کو میشتر غلطی کو ارتین کا سر لسام د اگست د ازدی ورزو دا میمیر د تیر ورزه په سیاد بوند منزي تر کی مخال کړه دی په سیم بوند پیسې ورته ملاوي بانکړي دي. دا بات سوي دي میر غندنه کی د خبر یا دی نه کی مرشد من کړه شو دا د حکومت مش پر زور مطالبه دو تیمه سہولتینا حکومت مخ شه واده ور سره کړي اغا دا ور پزوي کو رشن دا بحال شي.
په کباري سیمو کې د پرمختګ اداره وایي دا پریکړه د پاکستان مرکزی حکومت کړې ده. د هغوی لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د پاکستان یو عدالت د متحده قومي مومنت د مشر الطاف حسین د نیولو امر کړی دی. د عدالت چارواکي وایي چې د الطاف حسین د نیولو لپاره یې ناقابل ضمانت وارنټ له هغه وروسته جاری کړی چې هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې په مبینه توګه د ملیشه ځواکونو یو کرنل ته دړکې ورکړې وې. دا له هغه وروسته وایي چې رینجر ځواکونو د مارچ په میاشت کې په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ پر مرکز چاپې ووهلې. په وارنټ کې غوښتنه سوې ده چې الطاف حسین دی د اګست پر 6 نیټه عدالت ته حاضر سي. الطاف حسین په لندن کې ژوند کوي. نوموړی په 1992 کال کې له هغه وروسته لندن ته ولاړ چې د قتل په ګډون په یو شمېر مقدمو کې د نیولو ورنټونه جاري سوي وو، خو دا کیسونه وروسته بیرته اخیستل سوي وو. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت پر دریځ اغیز نه کوي. دا خبره د افغان ولسمشر ویاند ظفر هاشمي بیګا له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. ظفر هاشمي وویل کله چې د مذاکراتو د دویم رسمي پړاو شرایط او زمینه برابر سي نو دوی به ورته خپل پلاوی وټاکي. د زیاته کړه
زمانی که خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان تایید شد سلسله پراگندگی های بین طالبان
د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته په طالبانو کې یو لړ ګډوډي رامنځته شوی او پریکړه شوی چې مذاکرې وځنډیږي چې موږ یې په اړه تاسف څرګند کړی دی. موږ وضعیت له نږدې څارو او کله چې د مذاکرو زمینه برابره سوه بیا به خبرې پیل کړو.
دا له هغه وروسته ده چې په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی د چهارشنبې په ورځ وویل د افغانستان د سولې د خبرو اترو دویم پړاو به ډېر ژر پیل سي. دا خبرې اترې د جولای پر 1 کې دي، خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ تر اعلان وروسته د طالبانو لخوا وځنډول سوې. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال شپږ ویشت وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرکیوال د پنجشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل د چهارشنبې په ورځ د شیرزاد ولسوالۍ اړوند د هاشم خیلو او ګندمک په سیمو کې د دوه ماین جوړوونکو په ګډون 3 تنه وسلوال وژل سوي دي. دوی وایي چې هم تېره ورځ د اچین ولسوالۍ اړوند مامندو او پیښې سیمو کې د هوایی برید او وسلوالو مخالفینو د خپل منځي جګړو له کبله درویشت وسلوال وژل سوي او نور نه تنه نور او لس تنه نور ټپیان سوي دي. د افغانستان په بدخشان ولایت کې بیا په پوځي عملیاتو کې اوه وسلوال وژل سوي او لږ تر لږه 19 نور ټپي سوي دي. د دې ولایت د امنیه قمانداني ویاند لال محمد احمدزي د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې په شهدا، تګاب او کوفاب ولسوالیو کې پوځي عملیات روان دي. چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې 2 ملي پولیس وژل سوي او 1 ټپي سوی دی. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د 9 پولیسو وژلو او 1 شمېر سیمو نیولو ادعا هم کړې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په هند کې د 2 اورګاډو د ټکر په پیښه کې د وژل سوو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د افغان ولسمشر له مطبوعاتي دفتره په خپره سوې خبر پاڼه کې راغلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا له ایران سره د سوي اټمي تړون دفاع کړې ده. امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د جولای پر 14 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د سوي د اټمي تړون د مخنیوي لپاره یو داسې تړون دی چې د دې وړاندې ساری نشته.
له نن څخه د سپتمبر تر میاشتې چې د موافقې په اړه د راګیری وخت دی، ښایي تاسې ډېر مخالف دلایل واورئ. د دې موافقې پر ضد تبلیغ ته میلیونونه ډالره ښایي ولګېږي، او ښایي د دې تبلیغ لهجه درته آشنا وي، ځکه چې دا زیات هغه کسان دي چې د عراق د جګړې پلوي کوله او اوس یې د ایران د اټومي موافقې پر ضد دریځ خپل کړی دی.
تمه ده چې کانګرس به د روان کال په سپتمبر میاشت کې د دې تړون پر منلو یا ردولو رای واچوي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
تاسو مشال ریډیو ته غواړئ. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د 5 تحصیلونو د کډوالو بندي کړې سوي مرستې بحال نه کړي نو په احتجاج بلاس پورې کړي.
د وزیرستان خلک په نوم باندې ډېر پنډي ناروغلي دي، بار نه مخورد بوزي پکې شروع کړی دی. هغه په وزیرستان کې دي، خلک هغه متاثرین دی، ویلې چې د دوی کاروبار ختم دی، تعلیم یې ضایع دی.
په بلوچستان کې یو پلو له بیلتون غوښتونکو سره د خبرو هڅې کېږي او بل پلو هلته پوځي عملیات هم روان دي. د دې پر ګټه او تاوان رپورټ لرو. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره پر خپل پخوانی دریز ولاړ دی. بل پلو پر طالبانو نظر لرونکي وایي په دې ډله کې د اختلافاتو په اړه وایي
په خیال یو منفي اثر د دوی په جنګیالیو لوېدلی ده. په ذهني لحاظ باندې طالبانو جنګیالي هم تر فشار لاندې دي، هم نه پوهېږي چې د دې نه مخکې څه وکړي، هم د دې منتظر دي چې د دوی نوي مشران به څوک وي.
د پاکستان حکومت وایي له ترکمنستانه به تر هند د ګیس رسونې پروژه د روان کال په ډسمبر کې پیل سي. د سیمې چارو کارپو وایي د دې امنیت په افغانستان پورې تړلی دی.
دا وخت دا پیپر تیریږي، نو د دې لپاره پاکستان نه ضروری ده چې د افغان پالیسی بدل کړي. د افغانستان امن د پاکستان او د ټول جنوبي اسیا لپاره ډیر لازم دی.
د دې هر څوري دوه تله مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د شمالي وزیرستان مشران وایي دولت دی د دوی د 5 تحصیلونو د کډوالو بندي کړل سوي مرستې بیرته بحال کړي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی وویل چې کچيري حکومت د روان میاشتې تر 14 نیټې د مرستې بحال نکړي نو دوی به د 14 اگست ورځ، کوم چې د پاکستان د ازادۍ ورځ ګڼل کیږي، په د تورې ورځې په توګه ولمانځي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان اوتمانځای مشران وایي دولت د دوی 15 تحصیلونو شوا سپینوام رزمک دوسلی او ګډیوم خلکو مرستې بند کړې چې دوی د اعلی چارواکو ټولې دروازې ټکولې او 13 ورځې د فاټا اډیشنل چیف سیکرټر محمد اسلم کامبو سره هم جرګه وکړه خو دوی ته هیڅ ځواب نه دی میلاو شوی سو دوی دولت ته د روانې میاشتې 11 نیټې پورې مهلت ورکوي چې د متاثرینو دغه امداد دی به حل کړي کنی 11 نیټه به لویه جرګه کوي او په سختو احتجاجونو به لاس پورې کړي د شمالي وزیرستان اوتمانځای یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل حکومتي چارواکو هیڅ مثبت ځواب نه دی ورکړی او د دوی په امداد کې خورد برد روان دی چې دوی به خپل حق په هر صورت غواړي
جواب اندر کړه هغه وی چې په دې کې میجر مجبوری دوه هغه د پوسنه پیسې لا شوې دو د وزیرستان خلک په نوم باندې ډېر پندینار ولې یې بارنا مخور بولې په کې شروع کړي دي هغه په وزیرستان کې دي خلک هم متاثرین دي په ویلې چې د دې کاروبار ختم دی تعلیم یې زیات دی او د وزیر نه بولې ځان چې لا حالت د ژوند کې در حاضرین دو او دلته چې کوم په پورتالې په ځای کې کوم ائی ڈی پی جی په لوی مصیبات سره مشکلات سره کچېرې داري په جری لیس نه کې میره ده ټول نه منځای کوم نن دا مشوره وکړه چې په 11 تاریخ مخ شکیم قدم وغلی او سخت نه سخت احتجاج به دروي
د شمالي وزیرستان جرګې مشر او تحصیل شوا اوسیدون کې ملک محمد نوروای د ټولو وزیرو او دا وړو مشرانو دولتي اعلی چارواکو سره جرګې وشوي خو ورته په انکار کې دي لہذا دوی با په سخت اقدام او چتاولو مجبور شي
ورمیش د باندې په تاوان شرکت سره جماعتي ژوند او مش قدم خلی او داسې قدم نی چې حکومت په نقصان ته مونږ یې خپل څه په کلی کې دی پاغه باندې ارمی تر تاسو نه به هر وتا شي نه مجرا کرا شي امی خو دغه ایلا و امی سره د وفایي حکومت وکړله کلی د خواغه علاقه وی چې سړی یې شپه روزګار کا شي ورځ روزګار کا شي خپل د نس بهر سرات غوړي
ملک نه سره لیوای اول یې هم په تور شپه یعنی تیار کې د سیمه استلی او نن هم دلتا ورسره نا انصافی کیږي
په تر شپه شروع وسلی نن بیا د میشتره د دوکان سره کو میشتره غلطی کو هر دین کا سر لسام د اگست د ازدی ورځو دا مې مې د تیر ورځې په سیاحت باندې منځي ځکه چې مې را په پردي کې شپه پردي ځای باندې چې د کیم خانک د مې شمالي وزیرستان دی چې اپ کای څه ده نه دی اسوم کې د دې کاروبار ختم ده دې روزګار ختم ده لہذا چې رقیم خلک نه دی پښیم باندې پیسې ورته ملاوي بنکړې دي دا بات شوی دي مرغندنه کې د خبر یا دې نکیم راشن منکړه شو ده د حکومت مش پر زور مطالبه ده سیمه سہولتینا حکومت مخشه وعده ورسره کړی هغه دا ورته کوي کو راشن ده بحال شي
شمالي وزیرستان ټول یو لس تحصیلونه لري چې پکې د 15 تحصیلونو خلکو سره وفاقي حکومت لخوا نقد امرسته او راشن دروجې میاشتې نه بن شوی قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکی وایي دغه فیصله وفاقي حکومت لخوا شوی او ویل شي چې یادو تحصیلونو نه خلک به کور شوی نه دي خو اوتمانځای وایي د شمالي وزیرستان هر تحصیل نه خلک وتلی او په سر کې په ځنو تحصیلونو کې خلک پاتې شوی ول چې اول حکومت ټول کډوال حساب کړي او ورته یې رجستریشن کړي چنن یې د خپل مرستو نه محروم کړل عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو
پا په داسې حال کې چې د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونه په بلوچستان کې له بیلتون پالو وسلوالو سره د خبرو هڅه کوي، په اواران کې د بیلتون پالو پر ضد د پاکستاني امنیتي سرتیرو عملیات هم روان دي. یو خوا د روغې جوړې خبرې او د هغوی هڅې، او بل خوا ته عملیات د بلوچستان شخړې په اړه د پاکستاني حکومت یا ریاست په تګلار باندې پوښتنې راپورته کوي. دا موضوع پامیر ساحل څېړلې ده.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف له دفتره په خپور شوی بیان کې راغلی، وزیر اعظم د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او د نېشنل پارټۍ له مشر سېنټر حاصل بزنجو سره د بلوچستان امنیتي حالت او هلته پر روانو پرمختیايي پروژو خبرې وکړې. پر چهارشنبه د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د سرچینو له خولې وویل د بلوچستان اعلی وزیر د پاکستان وزیر اعظم ته خبر ورکړ چې د هیربیار مری له بلوچ لیبریشن آرمی او د ډاکټر الله نظر بلوچ له بلوچ لیبریشن فرنټ علاوه په بلوچستان کې له شاوخوا ټولو بیلتون پالو وسلوالو ډلو سره د روغې خبرې روانې دي. خو پر چهارشنبه یا شروع د بلوچ ملت پالانو یو سیاسي سازمان مشر غړي د امنیتي مشکلاتو له کبله خپل نوم ونه ښود، او مشال راډیو ته وویل چې د بلوچ ملت پاله وسلوالو ډلو د پاکستان له حکومت سره د هیڅ ډول خبرو تصدیق نشي کولای. د بلوچ چارو پوه او شنونکی محمد علي تالپور وایي د پاکستان حکومت دا هڅه کوي چې د ښو او بدو طالبانو په څیر ښه او بد بلوچان وښي، او وایي له ځینو ډلو سره خبرې کوي او له ځینو سره یې نه کوي. د تالپور په وینا دا طریقه یا تګلاره مناسبه نه ده.
انکی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے بلوچوں میں آپس میں کچھ تضادات پیدا ہوں.
د پاکستان واکداران هڅه کوي چې په څه شکل په بلوچانو کې تضادات او اختلافات پیدا شي، او دا توپیر کول غواړي چې له پلانکي سره دې خبرې وشي او له پلانکي سره دې نه کیږي. دا هم د ښو او بدو طالبانو په څیر دلیل دی. دوی غواړي د بلوچانو اختلافات پراخ کړي. اختلافات خو په ټولو تحریکونو کې وي، په بلوچ ډلو کې هم څه نا څه شته. نو حکومت دا نور پراخول غواړي چې دا ډلې له یو بل سره وجنګي او له یو بلې خفه کی
ایک دوسرے سے ناراض ہو.
د بلوچ سیاسي سازمان مشر زیات کړه چې په اواران کې د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچانو پر ضد پوځي عملیات او بمباری کوي، نو په دې صورت کې د خبرو هیڅ جواز یا دلیل نشته. د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې سېنټر ډاکټر جنزیب جمال دینی هم په اواران کې د عملیاتو پخلی وکړ، خو ویل د حکومت او وسلوالو ډلو ترمنځ د روغې له خبرو نه دی خبر. د ویل د سیاسي ګوند غړي په توګه د په جمهوري مبارزه باور لري، نو باید دروغې خبرې وشي. البته عملیات او خبرې دواړه پر یو وخت نشي کېدای.
عملیات او خبرې دواړه یو ځای نشي کېدای. له پیله موږ دا ویلي چې که د پاکستان حکومت له بلوچ ملت پالانو سره خبرې کول غواړي او د خلکو زړونه ګټل غواړي، نو ښه لار دا ده چې عملیات ختم کړي. په زندانونو کې ټول بندي بلوچان باید خوشي کړل سي. د بلوچانو د شکنجه کولو یا ځورونې خونې باید وتړل سي، او دا د تښتولو، وژلو او خرابو کړل سوو مړو غورځولو پالیسي باید بالکل ختمه کړل سي. که دا کارونه وسي، نو بیا به په خبرو کې اسانه وي. که دا کارونه روان وي، نو دا جنگ به هم روان
وي.
محمد علي تالپور هم د پاکستان حکومت پر تګلاره انتقاد کوي، او وایي په اواران کې د روانو عملیاتو تر ټولو لوی مقصد د چین او پاکستان اقتصادي لار په اړه د بلوچ ملت پالو مخالفت او مبارزه کمزوري کول دي. تالپور زیاتوي د پاکستان حکومت دا وینا چې بلوچستان دی وسله کېږدي، نو ورته به بخښنه وکړي، هم ملت پاله بلوچستان ته د منلو وړ نه ده.
آپ اگر صرف اپنی شرطیں رکھے کہ آپ ہتھیار ڈالیں یہ کریں وہ کریں ہماری بات مانیں جو ہم
کہ ته یوازې خپل شرطونه وړاندې کی چې وسله کېدا زمو خبر و منه، نو دا کار بلوچستان نه کوي. کله چې پر هنوی د امریکا بمباری کېدا، نو هغه وخت هم د ویتنام او امریکایانو ترمنځ خبرې روان وي، نو په دې کې شک نشته چې یوازې په خبرو مسلې هواری. خود خبرو لارې د مسلو حل کولو لپاره یو خوا چې طاقتور هم وي، باید له فهم، فراست، عقل او دانایی سره خبرې وکړي. د پاکستان حکومت رویه د بنگلاديش په اړه هم دا و، او د بلوچستان په اړه هم دا ده چې موږ به په زور او په وهلو ټکولو تاسو سم کو. نو چې داسې رویه وي او د بلې خوا حقونه او خفګان تاسو نه منئ، نو په اړیکو کې آرامي کله راتلی؟
شنون کې او بلوچ سیاستوالان دا غنی چې پاکستان د بلوچستان شخړې په هواري کې صادق وي، نو دا دوه اړخیزه تګلاره چې له یوې خوا خبرې کوي او له بلې خوا د بلوچانو پر ضد عملیات دي پرېږدي او د بلوچانو حقونه دي تسلیم کړي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
د افغان ولسمشر ویاند ظفر هاشمی وایي حکومت وروستي پرمختګونه څاري. د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته د افغانستان د سولې د مذاکراتو دویم دور چې په پاکستان کې کېدی تر ناڅرګندې مودې وځنډول شو. ظفر هاشمی پرون مشال رډیو ته وویل چې ملا محمد عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ سوی و، خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې روانې وې. په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ لري.
د جمهور رئیس ویاند ظفر هاشمی زیاته کړه چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه د دوی له لوري ستونزه نسته، او کله چې مقابل لوری تیار سي دوی به له خپلو شرایطو سره بیرته دغه بهیر ته ورګډ سي. طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته له حکومت سره د سولې مذاکرې چې د جولای په 1 په پاکستان کې پلان شوی وې وځنډولې. ښاغلی هاشمی په دې اړه وویل:
زمانی که خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان تایید شد، سلسله پراگندگی های بین طالبان
در ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته په طالبانو کې یو لړ ګډوډي رامنځته شوی او پریکړه شوی چې مذاکرې وځنډیږي، چې موږ یې په اړه تاسف څرګند کړی دی. موږ وضعیت له نږدې څارو او کله چې د مذاکرو زمینه برابره سوه بیا به خبرې پیل کړو. په افغانستان کې د سولې لپاره پیل شوې هڅې چیرته رسیدلی او د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته دا پروسه اوس په کوم موقف کې ده؟ د ولسمشر ویاند په دې اړه وویل:
ملا عمر د سال پیش درگذشته بود.
ملا محمد عمر دوه کاله مخکې مړ شوی و او موږ له طالبانو سره یوه میاشت مخکې خبرې کولې. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي طارق فاطمی پرون وویل چې په افغانستان کې د سولې مذاکرې به ډیر ژر پیل سي. فاطمی د سولې د مذاکرو لومړی دور چې اسلام آباد ته نږدې و یو مهم پرمختګ بللی دی، خو د دوهم دور د رسمي پیل د وخت او ځای په اړه یې څنډې ویلي. د افغانستان د ولسمشر ویاند پرون وویل چې د سولې د رسمي مذاکرو د دوهم دور د پیل وخت نه دی څرګند سوی، خو حکومت د سولې لپاره هڅو ته پر خپل تعهد ټینګ ولاړ دی. ښاغلی هاشمی وویل چې د مذاکرو لپاره باید شرایط برابر سي، او ټینګار یې وکړ چې دا خبرې باید د افغانانو ترمنځ او له باصلاحیتو کسانو سره وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډېره سخت راغلي
تیر یا هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
په داسې حال کې چې افغان طالبانو کې د مشرولۍ پر سر اختلافات پیدا شوي دي، څېړونکو وایي دې سره به جنګېدونکو طالبان پر خپلو مشرانو اعتماد وبایلي چې له وجې د دوی د بریدونو کولو ته زیان رسي. څېړونکو وایي دا د افغان حکومت لپاره ښه موقع ده چې په نفسیاتي توګه کمزوري او ګډوډ شوي طالبان د جګړې له لیکو راجلا کړي. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په طالبانو کې د دوی د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته مخالفتونه را څرګند شوي دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه یو خواته د ملا عمر زوی ملا یعقوب دی چې ځینو طالب قمندانانو یې ملاتړ کړی دی، او بل خواته ملا اختر محمد منصور دی. منصور څو ورځې وړاندې په یو غږیز پیغام کې خپل ځان د نوي مشر په حیث اعلان کړ. هلته په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر محمد طویب آغا له خپلې دندې استعفا ورکړي. د رپورټونو تر مخه شیر محمد عباس تانگزی داغه پر ځای کار شروع کړي. آیا د مشرولۍ پر سر اختلافات بعد د طالبانو د جګړې توان کم کی؟ کابل کې د شخړو او سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمی وایي د اوس لپاره طالبان کمزوري او منتشر دي، خو لا هم د بریدونو توان لري. د نوموړي په خبره د طالبانو دوه ډلې کېدای شي د خپل زور د ښودلو لپاره درانه بریدونه وکړي.
هغه ډله چې هم د منصور ده، او هغه ډله چې د صرف مخالفت کې د ذاکر او د ملا عمر د فامیل او همدارنګه منصور د عدلاج په افغانستان کې دی. نو د دې زه فکر کوم دواړه خواوې په اول سر کې به کوشش وکړي چې تر څو خپل قوت وښیي او د یو بل سره مقابله وکړي. دواړه ډلې اوس په مقابله کې دي او هر یو کوشش کوي چې ځان د تر دا بل کوي وشي تر څو خلک د هغوی څخه وبیږي. او په همدغه یو دلیل زما په فکر چې اختر محمد منصور په خپل لومړۍ اعلامیه کې دوی ویل چې زه جنگ نه دروم او سوله هیڅ نه کوم تر څو هغه جنگیالي چې په افغانستان کې دي هغوی باور ترلاسه کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د ترهګرۍ په کارونو بوخ د ازبکستان اسلامي تحریک مطبوعاتو ته په لیږلې خبر پاڼه کې پر طالبانو سختې نیوکې کړي او ویلې دي چې دوه کاله مخکې مړ شوي ملا محمد عمر د مرګ خبر په پټولو سره وسلوالو سره دوکه کړې ده. د طالبانو په اړه د ګڼو رپورټونو برابرونکي سمی یوسفزی وایي د ملا عمر د مرګ پټ ساتل او د مشرولې پر سر اختلافاتو پر ځمکه جنگیدونکو طالبانو باندې بد اغیز کړی.
زما په خیال یو منفي اثر د دوی په جنگیالو لوېدلی ده. اوس خو سره سوالونه ډېر وي د دوی دپاره. دا یو دوی دا فکر کوي چې دوی څه کوي هغه یو جهاد ده او دا داسې مسایل دي چې معمولی تشویش هم د دې سبب کېږي چې دوی له صحنې نه وځي. په ذهني لحاظ باندې طالبانو جنگیالي هم تر فشار لاندې دي، هم نه پوهېږي چې د دې نه مخکې څه وکړي، هم د دې منتظر دي چې د دوی نوي مشران به څوک وي، او هم په دې باندې وقار دی چې ولې د ملا محمد عمر اخوند مرګ د دوی نه پټ ساتل شوی دی. او د هغه نه وروسته چې کوم بیانونه د یو طرف نه بل طرف ته راځي، د هغه مرګ یې هم متنازع کړی دی. نو دې امله طالبانو جنگیالي اوس په هغه جذبه او قوت کې نه دي کوم چې دوه هفتې
د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو پر جنگیالۍ وې د اغیز خبرې په داسې محال مترکیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ ویل چې د لا هم د سولې د مذاکراتو د کېدلو لپاره امید لري، او په دې اړه د پاکستانی پوز د مشر سره هم خبرې شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. اوس هم تاسو پام د نسیم هاشمی پر غږ کې دی سندرې تراړو.
لره کا غم ناجی لره کا غم نا سنگ شمے درتا وچے بنگڑی لے کھول پما نمے درتا وچے بنگڑی لے کھول پما لے کھا گمونا جی لے کھا گمونا لے کھا گمونا جی لے کھا لے کھا گمونا سنگ شوے نمے درتا وچے بنگڑی لرے کا دول پا ماما کو نمے درتا وچے بنگڑی لرے کا دول پا ماما کو We'll be right back.
واجلے سنگ شوے نمی در تاول چھے بنگڑی لے رکھا ٹول جے پا ماما تو نمی در تاول چھے بنگڑی لے رکھا ٹول جے پا ماما تو لے رکھا غمونا جی لے
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 شوې. د خبرونو د لنډیز پر لورم پام راړو. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د روانې میاشتې تر 11 نیټې د 15 تحصیلونو بندې کړل سوي مرستې بحال نه کړي نو د پاکستان د ازادۍ ورځ به د تورې ورځې په توګه ولمانځي. د اوتمانځي دا مشران وایي حکومت د شوي سپینوام، ګډیوم، رزمک او د دوسیلي پر کډوالو مرستې بندې کړې دي. په قبلي سیمو کې د پرمختګ اداره وایي دا پریکړه د پاکستان مرکزي حکومت کړې ده. د پاکستان یو عدالت د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین د نیولو امر کړی دی. د عدالت چارواکي وایي چې د الطاف حسین د نیولو لپاره یې ناقابل ضمانت وارنټ له هغه وروسته جاري کړی چې هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې په مبینه توګه د ملیشه ځواکونو یو کرنل ته دړکې ورکړې وې. دا له هغه وروسته ده چې رینجر ځواکونو د مارچ په میاشت کې په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ پر مرکز چاپې وهلې وې. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت پر دریز اغیز نه کوي. دا خبره د افغان ولسمشر ویان ظفر هاشمي ویګاله مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. ظفر هاشمي ویل کله چې مذاکرات د دویم پړاو رسمي شرایط او زمینه برابر سي نو دوی به ورته خپل پلاوی وټاکي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره سوی تړون څخه بیا دفاع کړې ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وویل جولای پر 14 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ سوی دا د اټمي وسلو د مخنیوي لپاره یو داسې تړون دی چې تر دې وړاندې یې ساری نسته. ریپبلیکن ګوند د سه شنبه په ورځ د دې تړون په مخالفت کې د امریکا د استازو په جرګې کې یو بل وړاندې کړ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. اوس هم ځو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. احمد الله دا ورځپاڼه لوستې دي.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې ګاونډي هیواد افغانستان کې امن لپاره مذاکرات غوره لار ده او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو هڅې ناکامونکي د امن دښمنان دي. ورځپاڼه لیکي چې د اشرف غنی حکومت د پاکستان سره د اړیکو ښه کولو یو مقصد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د پاکستان تعمیري او مثبت کردار ادا کولو ته چمتو کول هم دي. ورځپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې افغانستان کې د امن او سولې مخالفین کله هم نه غواړي چې جګړه ځپلي هیواد کې د په بشپړه توګه امن راشي او افغان ولس د آرام او سکون سا واخلي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د جنگونو له امله افغانستان ته د وړاندې څخه زیات زیاني او مالی تاوانونه اوښتي، نو ځکه په کار ده چې افغان حکومت هم د خبرو اترو د لارې هیواد کې د امن او سولې لپاره خپلې هلې ځلې دوامداره وساتي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د 13 او 21 بدلونونو پر ضد درخواستونه مسترد کړي دي او فوزي عدالتونه یې د برقراره ساتلو حکم ورکړی دی. ورسپانه لیکي چې د فوزي عدالتونو جوړولو فیصله په ملک کې د روان حالاتو تر لاندې کړې شوې وه او دا عدالتونه د ترهګرۍ پر ضد جنگ په حق له جوړ کړې شوې د قومي اکشن پلان برخه ده او د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې د مختلفو عواملو په وجه عام عدالتونو د ترهګرۍ مقدمات فیصله نه کړل. ورسپانه لیکي چې فوزي عدالتونه به د یوې خاص مودې دننه خپل کار سرته رسولو وروسته ختم شي او دې وروسته به مقدمې یو ځل بیا سیول عدالتونو ته راوړی کیږي، نو حکومت له پکار دي چې ترهګرۍ پر ضد جوړ عدالتونه دې فعاله کړي او د ترهګرۍ پر ضد قوانینو کې چې کوم
شکونه دي نو هغه دي هم لري کړی. د سره سره د پولیس د تفتیش په عمل کې د بهتري راوستو ضرورت دی. آج ورسپانې خپل اداریا په خیبر پختونخوا کې د رهایش مسله په حل کولو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د شمیرې تر مخه په صوبه کې د 12 لکو نه زیاتو کورونو ضرورت دی. اداریا لیکي چې 13 صوبایي حکومتونو د کورونو جوړولو د منصوبو یو شمیر اعلانونه کړي وو، خو بدقسمتۍ سره یوه غټه منصوبه یې هم سرته ونه رسوله. پالیسي جوړونکو محکمو له پکار دي چې د صوبې په ټولو لویو ښارونو کې د ډیولپمنټ اتارټیز تر لاندې د حیات آباد، شیخ ملتون او کانجو ټاؤنشپ په شان منصوبې شروع کړي چې په صوبه کې اولس ته د کورونو د کموالي کومه مسله رامخې ته ده هغه حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د مرګ په سزا بندیز دی په سمدستي توګه بحال کړي. دا له هغه وروسته ده چې په پاکستان کې شفقت حسین نومي تن ته د پانسۍ سزا ورکړل سوې ده. د وکیلانو په خبره یې د جرم په وخت عمر کمو. بلخوا فارون پالیسي مجلې د ملا عمر د مړینې او د طالبانو د فعالیتونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دواړو لنډیز له ملیحه امیرزاده څخه اورو.
امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د حکومت لخوا شفقت حسین نومي تن ته د پانسۍ سزا ورکولو پس له حکومت غوښتنه کوي چې د مرګ په سزا بندیز دې په فوري توګه بحال کړي. شفقت حسین هغه تن و چې د وکیلانو په خبره د جرم په وخت عمر تر 18 کاله کم و او پولیسو ترې په زوره اعتراف اخیستی و. په جنوبی ایشیا کې د یاد ادارې مشر ډیوډ ګریفتس وایي دا د پاکستان لپاره یوه بله غمجنه ورځ وه. داغه په خبره یو داسې تن چې د جرم په وخت عمر اوس هم متنازع دی او تشدد پرې هم شوی و، د یو داسې جرم لپاره ترې ژوند واخیستل شو چې د نړیوال قانون له مخې د مرګ سزا نشي ورکړل کېدی. د ګریفتس په خبره که څه هم د شفقت حسین د بچ کولو وخت تیر دی، خو په پاکستان کې اوس هم په زرګونو کسان د مرګ له سزا سره مخامخ دي. په تیرو 8 میاشتو کې حکومت لږ تر لږه د 200 کسانو ژوند اخیستی چې باید په سمدستي ډول دا کار ودرول شي. نوموړی وایي د پاکستان انتظامیه باید د مرګ په سزا بندیز بحال کړي او د پانسۍ پر ختمولو دې جدي غور وکړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو په لیکو کې د ګډوډیو په حقله د رپورټونو باوجود یاد ډلې وکول شو چې د 2 کالو لپاره د ملا عمر د مړینې خبر پټ وساتي. مجله لیکي یاد ډله اوس هم د افغانستان او پاکستان د استحکام لپاره یو ګواښ ګڼل کېږي. مجله زیاتوي په دغو دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه دوام لري. د روان کال په مئی میاشت کې د یوې امریکایي څېړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ د یو رپورټ له مخې روان کال د طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه د کال 2001 راهیسې تر ټولو خونړی ده. مجله لیکي د کلونو راهیسې امریکا په دې جوړ کار کړی دی چې که د وسلوالو د تحریکونو لوړپوړي مشران له منځه یوسي نو نظریاتي تحریکونه او تنظیمونه به یې کمزوري شي. دا حقیقت چې د طالبانو ډلو او نه هم ټولې نړۍ 2 کاله د ملا عمر مړینې ته توجه ورنکړه، دا ښایي چې ضروري نه ده چې هم داسې دی وي. یو لړ څېړنو د وسلوالو تنظیمونو مشران د هدف ګرځولو پر افادیت پوښتنې راپورته کړي دي. مجله لیکي که وکتل شي نو د 1 ستمبر د پیښې پس واشنګټن څو وارې د وسلوالو د مشرانو د وژنې اعلانونه کړي دي، خو که بلخوا ورته پام وشي نو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د اسلامي تندرو لخوا د نړیوال ګواښ کچه کمه شوې ده که څنګه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته ورجست. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د چهارشنبې په ورځ یو اربیا له ایران سره د ایټمي تړون دفاع وکړه او ویل چې دا د ایټمي وسلو د مخنیوي لپاره بې ساري پیاوړې موافقه ده. ولسمشر اوباما په واشنگټن کې د امریکا پوهنتون محصلانو ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. فرشته جلازې پرې رپورټ لري.
ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړ چې په کانګرس کې د دې موافقې ردېدل په نړیوال سیاست کې د امریکا موقف او اعتبار ته زیان رسولی شي. اوباما وویل دې ته باید پام وشي چې زیات شمېر کسان چې د عراق د جګړې پلوي یې کوله اوس د ایران د اټومي موافقې مخالفت کوي.
Between now and the congressional vote in September. You are going to hear a lot of arguments against this deal.
لنن څخه د سپتمبر تر میاشتې چې د موافقې په اړه درګيري وخت یې شایي تاسو ډېر مخالف دلایل واوري. د دې موافقې پر ضد تبلیغ ته میلیونونه ډالره شایي ولګیږي او شایي د دې تبلیغ لهجه درته آشنا وي، ځکه چې دا زیات هغه کسان دي چې د عراق د جګړې پلوي کوله. او وسی د ایران د اټومي موافقه پر ضد دریځ خپل کړی دی. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه چې د جون په 14مه لاسلیک شوه شاید تر ټولو غوره انتخاب نه و، خو د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره داسې یو پیاوړی ګام دی چې ساری نه لري. باراک اوباما پرون وویل چې له اسرائیل پرته د نړۍ ټولو هیوادونو د دې موافقې په اړه مثبتې خبرې کړي دي. د ایران د اټومي هڅو په اړه بې باورۍ ته په اشاره وویل
Nuclear material isn't something you hide in the closet. It can leave a trace for years.
اټومي مواد څوک په الماری کې نسی ساتلای. دا داسې مواد نقشې کلونه کلونه پاتې کیږي، نو آخري خبره دا ده چې موږ هغوی نیولای شو. د امریکا کانګرس په سپتمبر کې د موافقه پړه رائے اخلي. ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته خبرداري ورکړې چې د موافقه دردولو په صورت کې به پریکړه ویټو کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د امریکا ریپبلیکن ګوند د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټومي تړون پر ضد په کانګرس کې بل جمع کړی دی. د دې ګوند مخکښان وایي دوی دومره رای لري چې دا تړون رد کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی دی چې لیولنډ دمه ورسته به واوري. د امریکا استازو په جرګه کې د بهرنی چارو د کمیټې مشر د سې شنبې په ورځ دا سبیل وړاندې کړ په کوم کې چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون رد شوی دی. ریپورت وایي چې اوس به په راتلونکې میاشت کې د استازو په جرګه کې د ریپبلیکن ګوند لخوا پر وړاندې سوي د بیل رای اچول کیږي. دا بیل تیر ورځ له هغه وروسته وړاندې کړل سو چې د کانګرس غړي پیټر روسکیم ادعا وکړه چې د ریپبلیکن ګوند دومره وټونه لري چې په سینټ کې له ایران سره د سوي تړون مخه ونیسي، خو د ریپورت په لیکنه دا رای دومره نه دی چې د ولسمشر باراک اوباما لخوا د ممکنه ویټو کولو واک په وړاندې خنډ سي. پیټر روسکیم ویلي چې د پارلمان په 444 غړو کې 213 غړو ژمنه کړې چې د دې تړون پر ضد برای ورکوي. چا چې د دې تړون د مخالفت ژمنه کړې ده هغوی ټول د ریپبلیکن ګوند غړي دي. ریپورت په استازو جرګه کې د اقلیت مشرې نینسی پلوسی له خولې لیکي چې تمه ده چې د ډیموکریټ ګوند کافي غړي به د دې تړون په حق کې خپلې رای وکاروي. د ریپبلیکن ګوند اکثریت لرونکي کانګرس د روان کال د سپتمبر تر 19 نیټې وخت لري چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د سوي تړون جاج واخلي. د ریپورت په لیکنه د کانګرس لغړو سره به یوازې شاوخوا دوی اونۍ وخت پاتې سي، هغه ځکه چې دوی د اګست په میاشت کې رخصتي لري. د ولسمشر باراک اوباما ویان جارج انیست د دوشنبه په ورځ وویل چې دوی په دې باور دي چې لږ تر لږه په سینټ کې به د ویټو واک پر ځای وساتي. د بیل نیلسن پاناما سینیټر ویلی چې کچیر امریکا له دې نړیوال تړونه پر شاسي نو بنه یوازې په نړۍ کې یوازې سي، بلکې د نړۍ باور به هم له لاسه ورکړي. نوموړي ویلي چې د دې لپاره بله لاره نسته چې ایران په راتلونکو 15 کالو کې د اټومي وسلو له جوړولو راوګرځول سي. د باربرا بوکسر په نامه د سینټ بلې غړي ویلي چې کچیرې کانګرس له ایران سره سوی تړون رد کړ نو دا به د ایران د سخت دریځو د بریا په معنا وي. د بابرا بوکسر په وینا کچیرې له ایران سره سوی دا تړون عملی نسی نو به د ایران بنسټ پالان د اټومي وسلو جوړولو هڅې ګړندې کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
فارن پالیسی مجلې د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر مړینې په اړه یو لیکنه خبره کړې ده او ویلي دي چې نړۍ د نوموړي په اړه معلومات نه لرل. لیکنه وایي طالبانو چې له 2 څخه تر زیاتې مودې د خپل پخواني مشر مړینه پټه وساتله، نو دا ښکاره کوي چې دا ډله اوس هم د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښ ده. د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل وړاندې کوي.
امریکای فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر 2 آگاهو مړ شوی و. دی تر 15 امریکا ته په مطلوبو کسانو کې شامل و، خو امریکا دا معلومه نه کړی شوه چې ملا عمر ژوندی دی او کمړ. لیکنه وایي طالبانو تر څه د پاسه 2 د خپل پخوانی مشر مړینه پټه وساتله. دا ښیي چې دا ډله اوس هم افغانستان او پاکستان ته جدي ګواښ پیښوي. په دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه روان دي. لیکنه په تنظیه ډول کاږي چې دا ډله ځکه هم په ښه ډول تنظیمېږي چې مشري یې هغه کسان کوي چې مړ دي. په لیکنه کې راغلي تر کلونو امریکا دا ویل چې که د طالبانو یا نورو وسلوالو ډلو مشران له منځه یوړل شي نو دا ډلې به هم کمزوري شي، خو داسې نه دي شوي، ځکه چې نه خو د طالبانو ګڼ مشران او نه هم نړۍ د ملا عمر له مړینې خبره وه، او دا چې دا خبره هم ښایي سمه نه وي چې که د دې ډلو مشران ووژل شي نو دا ډلې به کمزوري شي. فارن پالیسي مجله وایي ګڼې څېړنې دا پوښتنه کوي چې آیا د لوړپوړو ترهګرو مشرانو وژل اغېزناک کار دی او که نه. د مجلې په خبره د 2001 زیږیز کال د سپتمبر تر بریدونو وروسته امریکا ګڼ لوړپوړي وسلوال وژلي دي، خو آیا د سختدریځو لخوا نړیوال امنیت ته ګواښونه کم شوي دي او که څنګه؟ په لیکنه کې راغلي پر دې سربېره چې ګڼ وسلوال مشران وژل شوي خو د نړۍ په کچ وسلوال بریدونه او په دې حملو کې مرګ ژوبلې هم زیاتې شوي دي. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې په افغانستان کې جنګي ماموریت ځکه پای ته رسولی چې هلته جګړه پای ته رسېدلې، خو د مجلې په خبره رښتیا دا دي چې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. د امریکا له دفاع وزارت سره کار کوونکي یو لوړپوړي چارواکي سټیفن پریسټن هم ویلي چې دوی له طالبانو سره د جګړې په حالت کې دي. مجله زیاتوي په تېرو کلونو کې د اسلامي دولت په نوم ډله جوړه شوه چې د شام او عراق پراخه خاوره یې ونیوله او بیا یې د 2014 زیږیز کال په جون کې خلافت هم اعلان کړ.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم د سردار علي ټکر په ځخ کې یو سندرې تاسو پام راړو.
چې ما ذکر وبول سي زما سودا شي را ما ته بدم لا شي چې برغمن ګروړي چې ما ذکر وبول سي زما سودا شي را ما ته بدم لا شي چې برغمن ګروړي را ما ته بدم لا شي چې برغمن ګروړي گدر ناس زلف ویندی پنار باد او چوی جانا لسی نو راما تبدم لاش چی برخمان گی روڑے چی مازی گرو بولسی زما سودا شیو راما تبدم لاش چی برخمان گی روڑے راما تبدم لاش چی برخمان گی روڑے گدر جنگ دجی نکو دے گدر جنگ دجی نکو دے لمب سو باڑی لکتوری فقبی ناو راما تب دملا شیچے برغمان گی روڑے چی مازی گرو بول زیزا ما سودا شیو راما تب دملا شیچے برغمان گی روڑے راما تب دملا شیچے برغمان گی روڑے
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او اوس به هم لاړ شو د افغانستان پر لور. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا مهال د هیواد په 11 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره 15 تصفیوي عملیات روان دي. د دفاع وزارت ویاند مرستیال دولت وزیر وایي دا عملیات ښې نتیجې لري او د دولت مخالفینو ډلو ته درنه زیانونه رسولي دي. یوسف زدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا وخت په ننګرهار، غزنی، هلمند، پکتیا، خوست، ارزګان، زابل، قندهار، هرات، فاریاب او کندوز ولایتونو کې تصفیوي عملیات روان دي چې په کې لسګونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیرې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دا عملیات د دغه ولایتونو د ناامنه سیمو د تصفیې په خاطر دي چې هوایي ځواکونه هم پکې برخه لري. دا چې په یو وخت کې د دومره ډیرو عملیاتو نتیجه په تیرو 24 ساعتونو کې څه ده ښاغلی دولت وزیری په دې اړه وایي
زموږ د وسوال پاوز په یولس ولایتونو کې 15 پلان شوي عملیات موږ اوس لرو. ټول د دښمن تلفات 40 تنه دي چې په هغې جمله کې یو تن قومندان هم وي، جمعه خان نومېږي، هغه هم وژل شوی دی. 8 تنه یې ټپیان دي او له حده ډېر سلاح او مهمات موږ لاسته راغلي دي.
نوموړی وایي هوایي ځواکونو په دغه موده کې 100 پروازونه کړي چې د ځمکني ځواکونو سره د عملیاتو په بریالي کېدو کې ګټور تمام شوي دي. افغان امنیتي ادارو داسې وخت عملیات پراخ او ډېر کړي دي چې د 2 میاشتو رئیس وسلوالو مخالفینو هم خپلې حملې ډېرې کړي او له بل هر وخته ډېر د سیمو او ولسوالیو نیولو په هڅه کې دي. دوی توانېدلي چې د جنګ په دې موسم کې وخت ناوخت د کندوز، فاریاب او بدخشان په ولایتونو کې ځینې سیمې ونیسي، خو دولت هغه تل تکتیکي په شاتګ بللی دی. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له لاسه وتلې سیمې تر خپل واک لاندې راولي او په ولایتونو کې جګړې پای ته ورسوي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي دا وزارت په داسې یو پروګرام کار کوي چې له مخالفینو څخه په بیرته نیول شوو سیمو کې دایمي امنیت ټینګ کړي.
زیاتې هڅې کوو چې د سرپل په ګډون له امنیتي پلوه زیانمنو یو شمېر ولایتونو لکه فاریاب، کندوز، بدخشان ته تلپاتې امنیتي پروګرامونه ولرو چې یادې سیمې به له عملیاتو وروسته د وسلوالو مخالفانو لاسته ونه لویږي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک شکایت کوي امنیتي ځواکونه په هغو سیمو کې اوږدمهاله امنیت ته پام نه کوي چې له مخالفینو یې نیسي او په دې توګه وسلوال په هغو سیمو بیا بیا حملو ته زړه ښه کوي. وسلوالو مخالفینو د 13 ساعتونو په عملیاتو کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان امنیتي ادارې وایي چې افغان ځواکونو ته هم څه نه څه زیانونه رسېدلي دي. په وروستیو 2 میاشتو کې د جګړو او ناامنیو له امله نه یوازې دا چې په جنګ کې ښکېلې ډلې یو بل ته د تلفاتو رسولو خبره کوي، بلکې د بشري حقونو بنسټونه یې ملکي تلفاتو ته هم اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو فعالان وایي په جنګ کې ښکېلې خواوې د عملیاتو او حملو په جریان کې جنګي قوانینو ته پاملرنه نه کوي چې دا کار د ډېرو عامو وګړو د وژنې سبب کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې تر هند د ګیس نلیکې د بریالیتوب لپاره به په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ ساتل ضروري وي. دوی د خبرې لغ وروسته کې د پاکستان حکومت پرون وویل چې د دې پروژې کار به د دسمبر په میاشت کې پیل سي. زبیح الله شفق په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي د ټاپي د ګاز نلیکې د کار د پیل او له دې پروژې څخه ګټه اخیستنه د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړي او ټینګار کوي چې دغه پروژې د تکمیل لپاره په دې هیواد کې سوله او امنیت ضروري دی. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د پاکستان حکومت 13 ورځې اعلان وکړ چې د ټاپي د ګازو د نلیکې د جوړولو کار به د روان 2015 میلادي کال په دسمبر کې پیل شي. دا نلیکه د افغانستان او پاکستان په خاوره کې تیریږي چې په کسپین سمندر کې به د ترکمنستان طبي ګاز تر هند ورسوي. د ټاپیا منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د ګاز د نلیکې پروژې تخنیکي کار په افغانستان کې د روانو ناکراریو له امله ځنډېدلی و، خو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر د سې شنبې په ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې ویلي چې په دسمبر کې به د نلیکې لپاره د ځمکې کیندل پیل شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ټاپي د ګاز د نلیکې پروژه د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره بللې او ټینګار یې کړی چې د پروژې د جوړولو کار باید ژر تر ژره پیل او بشپړ شي. په عین حال کې د پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند لپاره مهمه ده او ښایي په بشپړېدو سره باید دغه سره واړه هیوادونه ګټه پورته کړي او په ځانګړې توګه به په پاکستان کې د انرژۍ د کمښت مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی په دې اړه وایي
پاکستان ته خو که ارزان ګیس ملاو شي او دومره ارزان وي چې هغې باندې د اوسني قیمت یا لږ زیات قیمت باندې بجلی جوړې شي نو یو خو به دا فائدې بل انډستري چې ده نو کم ګیس استعمالوي نو د هغې لپاره به ډېره فائده وي، هغه به انډستري به خوښ شي.
د ټاپي پروژې د پیل پاړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې د افغانستان هغه سیمې چې یاده پروژه پکې پلی کیږي اوس مهال تر ټولو نام نه بلل کیږي. بلخو د سیاسي چارو کارپوهان که هم دغه ستر اقتصادي پروژه د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره بولي، خو د دې ترڅنګ وایي دغه پروژې د پیل او تکمیل لپاره په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدل ضروري دي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي نظیف خان وایي چې دغه پروژې ډېره ګټه پاکستان ته رسیږي نو دا هیواد دې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
د ترقۍ لپاره امن پر ټولو ضروري شی دی. دا وخت چې دا پېپره تیریږي نو د دې لپاره پاکستان نه ضروري ده چې د افغان پالیسي بدل کړي. د افغانستان امن د پاکستان او د ټولې جنوبي اسیا لپاره ډېر لازم دی نو دا پاکستان ته ډېر زیات په ګټه باندې پریوزی چې پاکستان دلته په افغانستان کې د امن هلو ځلو ته چې افغان ولس ته نو دا د پاکستان د اقتصادي ګټې دپاره د افغانستان په امن کې رښتونی کار وکړي او دا د پاکستان په بهترین مفاد کې دي.
د ټاپي پروژه د سیمې په کچه یو ستره پروژه ده چې لس میلیارد ډالر لګښت پرې راځي چې د آسیا پرمختیایي بانک یې تمویلوي. د یادونې وړ ده چې که چیرې د دغې پروژې کارونه بشپړ شي نو له مخه به یې هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم ستاسو پام د افغانستان پر لور را اړوم. هلته د ځاځی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو مشرانو له افغان حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په وړاندې پرتې ستونزې دي ورته هوارې کړي. د لاهور څخه ده چې والي هلته ورغلی او د دوی پر ستونزو ورسره غږېدلی. نجیب الاولوخیل یې نور حال راکوي.
د خوست د ځاځی میدان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د روغتیا، پوهنې، بیا رغونې، کرنې او ورته نورو برخو کې له پریمانه ستونزو سره مخامخ دي، خو ځایي چارواکو د دوی د ستونزو حلولو ته پوره توجه نه ده کړې. د ځاځی میدان اوسیدونکي زیاتوي چې په وروستۍ یوه لسیزه کې د دې نظام د ټینګښت لپاره د دوی 1200 ځوانان په امنیتي ارګانونو کې وژل شوي او د دې ترڅنګ یې د خپلې ولسوالۍ امنیت هم ښه ډاډمن کړی، ولې بیا هم ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ خوست والي او نورو ځایي ملکي او پوځي چارواکو ته چې له یاد ولسوالۍ څخه د کتنې په مخه ورغلي ول وکړې. قومي مشر حسین جان شیرزوی د یاد ولسوالۍ د خلکو اساسي غوښتنې داسې یادې کړې:
داسې مجهز کلینیکل او یا شپخانه نه لرو. د سټیوان پل په نام سره چې د ګورګورې تڼې د لاندې پروت دی، دې ته مونږ اشد ضرورت لرو. د ځاځی میدان ځمکې
د ځاځی میدان یو بل تن قومي مشر ولی خان هیلمن ویل چې ولسوالۍ د پوهنتونونو څخه فارغ شوي کدرونه لري، خو حتی د خوست په ښار کې هم ورته د کار او د دندې د اجرا زمینه نه ده برابره شوې.
مونږ ولسوالۍ ښه کدرونه لري. مونږ ولسوالۍ نه یکی مولوي صاحب محمد برجان په خوست کې نورو علاقه په خوست کې موږ ته کار کوي. چې زخمي مو وشي چې دا د تلیفون محمد برجان ته تلیفون وکړو، وکیل ته جنې ته تلیفون وکړو، نور څه نه لري.
خوست والي حکم خان حبيبي په خپلو خبرو کې د ځاځی میدان ولسوالۍ د اوسیدونکو قرباني وستایلي. د ځاځی میدان اوسیدونکو سره ژمنه وکړه چې په بیلابیلو برخو کې به څلور اساسي پروژو لپاره امکانات پیدا کوي او په دې ولسوالۍ کې به یې پلي کوي.
مجهز ترین کلینیک چې ټول امکانات ولري، ان شاء الله زیدې په حق کې هر چیرته او د هرې ممکنې لارې نه د مرکزي دولت نه پیسې پیدا کړي، دا راته پیدا کړم. هر پول البته چې اولین تاسو ته ډېر ضرورت ده، د هغه پول د ډیزاین په برخه کې د اقدام وکوي. هر مکتب چې درته ډېر ضرورت وي که هغه لیسه وي، د هغې د ساختمان د بنا موضوع په څومره امکاناتو ورته څه پیدا کوئ، سمدای څلور په انکشافي برخه کې تر دې زیات واده نه درکوم.
د یادونې وړ ده ځاځی میدان د خوست ښار شمال لوري کې 500 کیلومتره لرې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې په پوره ډول پکې امن او سوله موجوده ده. که څه هم په تېره څه د پاسه یوه لسیزه کې پکې د پام وړ پرمختیایي پروژې عملي شوي، خو اوسیدونکي وایي چې تر اوسه یې هم خلک د ژوندانه د اساسي ضرورتونو څخه بې برخې دي او د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
نجیب الاولوخیل اوس هم د غنی حسرت په غږ کې د اتڼې سندرې ته پام وکړئ.
پسرلی شمال چلیجی و ما بوبی زلفی دلندی شبارانی و ما بوبی زلفی دلندی شبارانی نرائی نرائی شمال چلیجی و ما بوبی زلفی دلندی شبارانی و ما بوبی زلفی دلندی شبارانی یار پیار کی زمین غاری دا ولی ولی یار پیار کی زمین غاری دا ولی ولی زفا پردی